او لوی شارونو کې فصل اشاره 15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو د لړۍ په دوام په یوه قضیه کې د بیلابیلو دلایلو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د نظارت او بررسۍ د څانګې مشر عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب، ښه راغلاست.
مننه، خیر اوسئ.
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته په یوه قضیه کې د دلایلو د تعدد په اړه معلومات ورکړئ. خوښ کسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه هیله وړاندې کوم. سوال هم ډیر ښه په ځای سوال مطرح کړی دی. د بشري حقونو یو حق په دوسیه کې د متعددو دلایلو په شتون سره باید څه وسي؟ د قرینې په دې قرینې په شتون یوازیتوب سره نسی کولای چې د پیښه اثبات ته ورسوي. یعنی یو قرینه په یو دوسیه کې نسی کولای چې دغه اثبات ته ورسوي، بلکې د مختلفو قرائنو او قاطعه سبب کېدای سي چې بیا هغه الزامیت چې په کوم تورن کس باندې لګېدلی دی دغه نه یا اثبات او یا نفی وکی. دا یو موضوع. دویم، په دلایلو کې چې تعدد دلایل وي، مامور دی پولیس ته او سارندوال صاحب ته دا لازمه او اړینه ده چې د جرمونو د پیښو په اړوند باندې چې کوم مجرم باندې الزام او یا تور لګېدلی دی مختلف او متعدده دلایل راټول کی، جمع کی، په دوسیه کې ځای کی، هغه ته انکشاف ورکړی وي. په هغه صورت کې بیا کېدای سي چې دوسیه لا کله لاړه د محکمې ته، نو محکمه به په هغه قاطعه قرینه باندې چې کوم دلایل د الزامیت د اثبات په یو متتورن باندې زیات وي، نو په هغه وخت کې به محکمه خپل حکم صادروي. او که چیرته قرینه قاطعه نه وله، دلایل د جمعوري ضعیفه وله، بیا نو محکمه کولی سي چې هغه متعدد جرایم را واخلي، یا یې د اثبات د تور ورباندې به د سړي باندې بلګي، او یا به هغه په 15 ماده باندې هغه ته به برات ورکړي.
ډیره مننه. چې د یوې قضیې د څېړلو پر مهال باندې په متعددو دلایلو کې کومو دلایلو ته اولویت ورکول کیږي؟
مخکینۍ اشارې ته هم د بحث ګرځي او مخکې په دې کې ذکر ورکړي چې کله دوسیه محکمې ته د سارندوالۍ له طرفه رجعت ورکول کیږي او دوسیه هلته لیږل کیږي، تر هغو د تورن په عقله باندې چې کوم دلایل جمعوري سوي دي د الزامیت باندې دوسیه به محکمې ته ځي. قیس محترم د مدقق دوسیه به مطالعه کوي، هغه به د خپل نظر تیریي، په هغه کې به هغه اعترافونه چې کوم مزنون کړي دي یا تحقیق په جریان کې کوم تحقیقات تر سوي دي، او بالاخره سارندوال د تحقیقاتو په نتیجه کې دغه د جرم د اثبات په خاطر باندې هغه ملزم کړی او هغه ته د قانون په اساس کې د قانون په رڼا کې هغه ته جزا له محکمې غوښتل، نو محکمه به دلته هغه د خپل نظر نه بتیروي، بیا به ګوري چې په دغه دلایلو کې د ضعف او د قوت مراتب څه شی دي. که چیرته یو جرم په یو اتهام باندې ثابت په مختلفو او متعددو قرائن و درائن و دلائل و قاطعه سر ثابت تسوله، نو بنان محکمه با دیگه مسارندوال دی ماده پرانا که چی کم جزای ارتا لمحکمه نگوخته ده، محکمه محترم با اغیط تسکی حکم صادره. او که چیر تا قاضی سر ابتدا ثابت تسوله خلال دی نظر اغدا کتل دی دوسیه که بلاخره دا ارتا جواد تسوله چیاره دغه حکم په متعدد و دلائل و بانده دا نفی ته ضرورت لري چې باید دغه الزام یا نفی سي او یا هم دوسی ته په خلا او نواقص باندې قرار ورکړي چې دغه موارد خیمات اوس ته برجسته کسره اوسم، نو اولویت هغه موارد درکړي چې کم قاطعه قرینه موجوده وي.
ډیره مننه. سیره سیب، لکه څنګه چې تاسو مخ اشاره وکړه، تاسو دنده هم د قضیو نظارت او څېړنه ده. آیا دا سپیر سوي دي چې تر اوسه پورې یو قضیه د نیمګړتیا او لامل په هغه کې د نیمګړتیا او لامل لستر محکمې څخه بیرته څارنوالي ترجه سوي؟
او د ښه سوال مکای زه دا امید درم چې محترم سارندوالی او محترم محکمه خاصتا سارندوالی او پولیس ما د آواز واوري. بله ډېرې داسې پېښې سوي دي په دوسیو په قضیو کې چې سړی د دوو کالو درې کالو د څلورو کالو په حالت کې اوس هم دی تعین د سرنوشت نه دی سوی، ځکه چې د ده په دوسیه کې نیمګړتیاوې دي او محکمه طبعا په ضعیف دلایلو باندې قوی حکم نشي صادرولی، ځکه مونږ په قانون کې تناسب د جرم و جزا لرو. جرم چې څومره قوي دی باید دلایل مونږ ورته قوي وي او نسی کولی چې په ضعیفو دلایلو باندې قایس محترم قوي حکم صادر کړي. بله دا پیش شته، محکمات اشاره وکړله په میاشتو خو دا ډېرې قضیې دي، خو په کلونو هم قضیې شته چې د محاکمو له طرفه په سارندوالیو ته سره د رهنمود دوسیه په خلا او نواقص باندې صادریږي. هغه وخت دی دا چې په هغه وخت کې پولیس خپل مکلفیت صحیح توګه نه ده ادا کړی چې تر هغو پورې هغه الزامیت د دلایل چې کوم تورن کس باندې دی هغه مدارک ورته راجمعوري کړي سارندوال صاحب ته او سارمان صاحب د هغه په رڼا کې د الزامیت ثبوت او د قانون په رڼا کې هغه ته جزا وغواړي.
ډېره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه
جوان سری کسا پولیس و جن سوی دی
تکار و فرشتی نه بچه تکار مریض را غی
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوی باش تسکره و خیلی
دیلانا فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشال سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا په کوم بل افسای وانه یا په دالا سواله
وو باندې نور مون حکومت خایش لري چې مون د وګو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب، یو قضیه د نیمګړو دلایلو لامل څو ځلې محکمې څخه څارنوالۍ ته رد کېدلی سي.
ډېر ښه سوال. د تجارب په اساس باندې دوسیه چې کله له سترې محکمې نه ما تحت محکمې خلا و نواقص باندې درسته مستردی دوه ځله عین محکمه چې اغازی صلاح د پرسیدګی دی استارد حکم کې دوه ځله قرار خلا د نواقص سره د رهنمو چې کله صادر سو زی صلاح محکمه په نسبت عدم موجودیت د اثبات د دلال د قوی د سارندوال له طرفه و نه توانېده چې دوسیه کې او دوسیه په محکمه کې ډېر التوا نسی پیدا کولای، نو مقاضی مکلف په دې باندې چې یا په خلا و نواقص او یا نو اثبات اصدار د حکم یا به هغه تناسب د جرم و جزا ته او یا به په تیر باندې به حبس کافی ګڼي حکم وکړي. ولې بالاخره اخیری مرحله مرحله د سترې محکمې ده. سترې محکمې د دوو متواتر قرارونو وروسته حکم به صادره ای مماثل محکمې هم جوار ته، یعنی همسایه ته چې کم ولایت کې کومه پیښه منځته راځي او بالاخره قرار ورکوي، نو محکمه ستره محکمه به بیا د دغه همجوار همسایه محکمې ته تفویض صلاحیت به ورکوي او رسیدګي د قضیې بود.
قدرمنو اوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کلمو د شیر دروازې په غره کې د تاریخي دیوال ننداره کړې؟
و د شورت ګوري چې د بڅخل خلک ودا څومره سیاسي سیاسره تیر سوي څومره بغیرته چې د خلک د نجات ورکړي.
پاره څومره په هیګی
یو روایت دا دی چې د زنبیل شاه په وخت جوړ شوی دی.
او اوس په څه حال دی؟
کله کله راغلم دلته ګورم هغه دیوال چې یو وخت راغلی په یوالي چې بل وخت راغلی په بلای. افغانان خلک چې دي ډیر شی په ډیر کم شي ورانوي.
نن د شیر دروازې د غره پر سر د دیوال په لرغونتوب ارزښت او اوسنی حالت خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې یاد دیوال څه وخت ولې جوړ شوی دی. ورپسې د دې دیوال په اړه د خلکو باورونه هم در سره شریکوو. په آخر کې مو د تاریخي عبیداتو له رئیس سره د دې دیوال په اړه مرکه کړې. دا خپرونه چې فرشتې مرسل جوړه کړې زه همایون هیواد یې وړاندې کوم.
چې په کابل کې د دې مزنګ لخوانه د سینمای پامیر لور ته ځو یا هم برعکس نو د ارتر پل لور ته مو په لرغونو دیوالونو چې سلګونه کاله وړاندې د کابل شانو په دوره کې جوړ شوی سترګې لګیږي. کلونه کلونه وړاندې د لرغونو دیوالونو د کابل شانو ته د دښمن له یرغل څخه پناه ورکړې وه. د دې خاورینو خړو دیوالونو هرې برخې یا ولام تاریخي او بارزښته خبرې په پښتو خام خښتو او ډبرو کې خوندي ساتلې دي چې موږ به نن تر یو حده راوسپړو. دا چې د شیر دروازې په غره کې دیوالونه څه وخت اولی جوړ شوي دي دا مو د علومو اکاډمۍ د تاریخ د برخې له رئیس سر محقق محمد شریف زدران څخه پوښتلي دي.
د غره پر سر باندې کوم دیوالونه چې جوړ شوي دي د دیوالونو په ارتباط مختلف روایات دي. یو روایت دا دی چې دا د یفتلیانو په وخت کې جوړ شوي دی او بل روایت دغه دی چې دا د زنبیل شاه په وخت کې جوړ شوي دي. په هر صورت زنبیل شاه او ردبیل شاه دا د یفتلیانو بخیاوه نو هغه وخت دغه دیوالونه جوړ شوي دي او د دغه دیوالو د جوړولو هدف یوازې د کابل د ښار دفاع وه او د دفاع په منظور باندې دا دیوالونه جوړ کړي وو. حتی کله چې عرب راغله د عربو پر مهال هم زنبیل شاه او رنبیل شاه یا کابل شاهانو هم له دغه دیوالونو څخه د پوځي سنگرونو په حیث استفاده کوله او د عربو پر ضد باندې جنګیدل او د کابل د ښار څخه دفاع کوله. نو د اوس هم د دغه دیوالونو په اصطلاح اثر پاتې دي. په دې دیوالو کې خټه تیګه مختلف مواد استعمال شوي دي او دا د دې لپاره چې وخت کابل شاهانو غوښتل چې په اصطلاح د کابل ښار نه د بهرانیانو په وړاندې دفاع وکړي.
د شیر دروازې پر سر د لومړي جوړ شوي دیوال په اکله سپینګیری وایي چې د یو داسې شا لخوا جوړېده چې سخت زړه یې درلوده. که به د کوم چا له لاس خټه یا خښته لوېدله نو ژوندی یې په دیوال کې کېښوده. څلور اویا کلن حاجی رحمان وایي چې په دې وخت کې بیا د میرمنو میړانه او شجاعت هم له پامه نشو غورځولی. دا چې څنګه نوموړی وایي
داسې چلو دا دیوال چې واښښه پاچا وړې ظالم پاچا کوش.